د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر سلو ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل له لومړۍ، دوهمې، اتمې او دولسمې ناحیې څخه 160 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې په مزار شریف کې 4 نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستري شول. په هرات ولایت کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټره شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شوه. د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د دې کارخانه او شرابو په تور دوه نفر هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې 6 نفر د 2.5 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 14 کیلوګرامه چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي، د موټر د تلاشي پر مهال ونیول شو. د نشه یي موادو سره د مبارزې معاونيت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل شي، په نتیجه کې 55 کیلوګرامه چرس ونیول شول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشه یي موادو 2 قاچاق کوونکي او خرڅوونکي ونیول شول. لومړی عملیات له نشه یي موادو سره ځانګړو پولیسو په 14 ولایتونو کې وکړل شي، په نتیجه کې 10 قاچاق کوونکي او خرڅوونکي ونیول. د یادونې وړ ده چې له 200 تر 300 کیلوګرامو ډیر بیلابیل نشه یي مواد هم نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل چې دوهم عملیات د کابل ښار په 4 او 8 ناحیه کې د 3 کورونو تلاشي وچی، په نتیجه کې 1,432 نشه یي ګولۍ، 3 بوتله شراب او 1 میل وسله هم نیول شوې ده.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوي دي.
تر روبه نخست سال 1400 په تور مجموعي
د 1460 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایي او 253 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي لخزینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلو انجونی وی چې هغه د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وي او اکثره بدوی په یو د خاص ځکه ساتلې وي چې څوک هغه ووم نه ګوري.
له ارواپوه زحل هاشمی سره په دې اړه مرکه لرو چې د احتیاط له امله په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه بیرته لاسته راتلای شي.
د موږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا معتاد نه حمایت کوي.
دیارلس کلنه زهرا وایي چې لومړی پلار په نشه یي ګولو یو معتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد شوم. بیا ما وروسته ما درس خوښ کړ
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
پلار او پلار ما وبخه
زه یې ولې جاړې؟ څه خبره ده؟
زه خبره ده چې و دې بخم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښيي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 2000 کیلوګرام نشئی مواد له جملې څخه 2000 کیلوګرام یې کیمیاوي نشئی مواد دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي نشئی موادو ډیری قضیه په نشئی ګولیو او خښې پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 103 نوې قضیو په تړاو 235 نفر نیول شوي او له دوی سره زرګونه کیلوګرام نشئی مواد هم نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د نیول شوو نشئی موادو ډیره برخه کیمیاوي نشئی مواد دي، لکه هیروئین، ښیښه، نشئی ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې 388 کیلوګرامه هیروئین، 244 کیلوګرامه مورفین، 1350 کیلوګرامه ښیښه او 12 کیلو او 813 ګرامه نشئی ګولۍ له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولې دي.
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 103 نوې قضیې او 235 تورن کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته استول شوي دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډیر نیول شوي او څیړل شوي صنعتي نشئی مواد دي، لکه ټابلیټ کا ګولۍ، ښیښه یا میتافیتامین دي.
دا 235 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي، ډیر شو یو غختل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو لالارې بهرنیو هیوادونو ته هیروئین قاچاق کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتنی راپور کې د کیمیاوي نشئی موادو خبره په داسې حال کې راپورته کوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خبر کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم مخ پر ډیریدو دی. په تیره بیا د ښیښې تولید ورځ په ورځ ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداري استازي سیزار گیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشئی مواد تر بل هر کال ډیر شوي دي.
د اټکل له مخې په تیره لسیزه کې افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې 15 تریاک تولید کړي دي. دغه ډول په افغانستان کې د ښیښې جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه ښیښه ونیول شوه، خو په 2006 کال کې دا اندازه 1188 کیلوګرامو ته ورسېده.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو څېړنه ښیي چې د نشئی بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشئی مواد نیسي. انده چې په خوا کوم خزو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په ښیښه یا هیروینو معتادی شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه و لخوا په نشئی موادو اخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. اندا چې له ځینو ښځینه معتادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو معتادو ښځینه غړو د درملنې ترڅنګ هغوی ته په رواني او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له هرو 15 ښځو څخه یوازې یوه د نشي پرېښودلو صحیح امکانات په واک کې لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو د ورتګ شمیرې تر دې هم ټیټې دي. د دې ترڅنګ چې د معتادینو لپاره د درملنې مرکزونه لږ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیری چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه معتادینو ته په روغتیایي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنکړل شي او له هغوی سره د یو زنداني په شان چلند وشي. د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې اجتماعي کارکوونکي مرسل یزدان پرستوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه و لخوا په نشئی مواد وخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما با از بود اجتماعیش در نظر بگیریم اینقدر که
کده دی موضوع ټولنیز اړخ ته پام وکړو، خزینه متدینو ته په کورنیو کې دومره پسپک سترګه کتل کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي چې له نارینه و متدینو سره هغومره زور زیاتی نه کیږي. د نارینه په شان د خزینه متدینو چندان ملاتړ نه کیږي. که د کورنۍ ارزښت ته پام وکړو، یوه میرمن په کور کې ډیر مهم رول لري. که یوه ښځه معتاده شي، د کورنۍ نظام ډیر ژر ګډوډ کیدلی شي،
فروپاشي نظام خانواده شود.
د طبي څېړنو له مخې د معتادو میندو ماشومان هم له موره معتاد پیدا کیږي، نو د دې په خاطر چې کورنۍ د معتادینو لپاره په یوه وړه ټولنه تبدیله نه شي، ډاکټران د نارینه وو په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروري ګڼي. ډاکټره قندیګوله الیکوزی چې د معتادینو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې کار کوي، وایي چې په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې تبعیض او توپیري چلند د دې سبب شوی چې له ځینو ښځو سره د یوه زندانی په ډول چلند وشي.
داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني. درې پیغلو انجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی ځینې محفلونو کې هغوی ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ، لکه غم خادی شوله. او اکثر به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې څوک هغه وم نه ګوري، ځکه چې دا یوه سټیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنی پوجري استئ.
په کورونو کې د معتادو ښځو د درملنې بهیر ښودلی، هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو اخته کیږي، تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډیروي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي، د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښځې د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینهو سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیري چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د اتحاد درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلن پوری اړه لري چې د پخوانی چلن پر ځای څه ډول چلن غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهې زحل هاشمی سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلی چې اعتیاد په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي، نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري. نو داسې کله فامیل هم دوی نه لري سي، دوی جامې نه لري کیږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري. نو دوی خپله وظیفه هم تر کوي، دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامې نه لري کیږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخواني اعتبار ترلاسه کړي، په کوم شرایط پورې تړلی دی دا وضعیت؟
اول خو دوی باید خپله قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترکي. دوی چې کله احتیاط ترکوي، باید کورنۍ حمایت وي، جامعه هم دوی اومني، او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کولی سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا خسته وي او بل تداوي خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري.
متر شخص موقف ترلاسه کړي، د دې هڅه څومره ګټوره ده، څومره مهمه ده په دې وخت کې؟
د معتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده. که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هڅه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه چې دي هغې کې اشتراک وکړي، او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید مونږ مواد واخلو، هغې ځایونو نه باید لرې سي او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري. نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولی چې خپل پخوانی اجتماعي موقف زر ترلاسه کړي؟
هغه معتادین چې خپل تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي چې احتیاط ترکي، خپل هدف ته ځان ورسوي، که هغه هدف کورني مشکلات، اقتصادي مشکلات، یا دا معتاد غواړي چې بیرته درس ووایي، پوهنتون کې محصل وي، غواړي چې بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي، نو دا معتادین زر کېدلی سي چې خپل موقف بیرته ترلاسه راوړي.
د موتاد خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري که دوی نه حمایت هم وشي؟
طبعا دا شیان هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره، بل دوستان هم ورسره حمایت وکړي، جامعه کې هم په حقارت باندې ورته ونه کتل سي، بیرته باید پوسی سي دا تداوی سوی دا موتاد غږ پیونه سي. نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو معتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي، خو د دې تر څنګ بیرته نشې ته مخه کړي؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوی تکمیل نه سي، بیرته ریلپس ورکوي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره، او جامعه هم بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
مونږ ځینې معتادین سره مرکه کړي دي، هغوی وایي چې کله چې مونږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو مونږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې مونږ چې کله غواړو خپل اعتماد ترلاسه کړو بیا خلک مونږ ته قدرت په سترګه ګوري. نو ستاسو په نظر آیا دغه فکټورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو معتاد کس بیا نشي ته مخه کړي او پخواني اعتبار هم ترلاسه نه کړي؟
هو بله، دا شیان سته دي، خو د مونږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا معتاد نه حمایت کوي. خو دا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده، کله چې دوی تداوي سي بیرته کیدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې، چې دا اکثره د مونږ اجتماعي کارمندان دا ساحه کې وایي خلکو ته.
یو معتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي هغه موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي، دلیل په څه کې ده ستاسو په نظر؟
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپله قاطع تصمیم ونه لري، کیدای سي چې بیا ریلپس ورکړي، دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل چې دا معتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په حقارت ورته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ورنه کړي لکه تاسو چې مخکې وویلې، نو دوی بیرته ریلپس ورکوي او بیرته معتاد کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکي 14 کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اته کلنه او د ښوونځي په 4م ټولګي کې زده کوونکې و چې په نشو اخته سوه، بس له نشو سره سم ښوونځی ځینې پاتې سو. دا چې زهرا د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
مونږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې معتاد وو، بیا هغوی مونږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې مونږ هم معتاد شو. مونږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چی دي، خو مونږ خوړل تر یو نیم کال مونږ همدا استفاده کول په ایران کې. یا څوک وو همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی وو، بیا ورور وو هغه معتاد شوی وو، بیا هغوی مونږ ته راوړل. نو په دې کې پلار هم قصر مند دی، د دې لپاره چې هغه یو شی پلار مې خپله نه پېژني مونږ ته یې ولې راکړه. هغه خپله معتاد و، مونږ یې معتاد کړو. اول مونږ چې په احتیاط نه وو اخیسته سوي مونږ درس وویل، اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا مونږ درس خوسي کړه. زه یو 4م یا 3م صنف کې وم چې زه هماغه معتاده سوم، بیا هماغه وروسته ما درس خوشې کړه. زه شاید یو وکلانه هم هات کلانه و چیز متعدد سون د مواد می استفاده کل ما باندې خوډیر بعد هغه سکری مکتب نه پات سویت درس ته مو توجه نه و علاقه مو نه و درس ته فکر مو ذهن مو پزای نه و چې مثلا درس ته مو علاقه ای چې لارس درس و یو یا مکتب ته لارس هیڅ دې ته علاقه نه و چې مو درس و یو بعد می استدل هر شی زمونږ بعد استدل باغه وخت کې زما احساس ډیر بد و مثلا زما ګاونډي یا هغوی تلل مکتب ته زه نه تلم زه داسې په نشه یي موادو اخیسته سوې یم داسې مې چې کتل ډېره خفه کېدم ویل مې ګوره ټول مکتب ته ځي ټول درس وایي زه دغسې درس نسم ویلی مکتب ته نسم تلی بیا ډېر بد احساس مې کو
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله په وار خدایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په جړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله ته څه ورپېښه ده. دا چې اصل کې صد صد دا به په یوه ډرامه کې واورو.
پلارا و پلارا ما او بخا
زوی مولی جاڑی چه خبره ده؟
چه خبره ده چه و ده بخام؟
زنور بودر نزگم
زورا کزا طول قوم او کلی کلی پوز را پریکره طول تر برونه ده را پوری وخنده ول او سوائی نور می توبه ده.
غیر ده پلارا بیاده زی بد نگو تم صرف دکتر ده ورسوان.
دروغ مو آیا دادی چه هم زلده چه دروغ را توایی؟ نور مستا خبر از رته نل ویگی زور کی گزا
مور بابا اوس ما خبر نه منی غیر ده تور تو اکنا.
خیر دی عبد الله پلاره دازل معاف کا نوینی چ زوی دی پپخو کی درغړی او زاره در تکوی زما خاطر وکا.
سما ده دازل به استا په خاطر و بخم خو نه پویګم چې دازل ولې داسې پخیمانه شوی.
نن دل منزل پار جمعه تولاړم اغو کسان راو شدلم چه زمال مخبا خبریم نشو کوله ویلی زب بودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی چو وردل جمعات بوتو نخلا کریدی زوز پا دی کلی که ستال لاس پور تا چاتا نشم کتلی.
داسی ما وایا سریه زما دی زوی بلا دی پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسو کوم او تا یه نمانه.
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوه که تا ناز نور کهو دی به نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودول ایرادر اختیابی نو سبا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم.
زویا دی پلار سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره پدی کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی ته نن پر اختیاب آدهو که چه نور با پودر نسکوه.
موره غم مکوه دا ظلمی کلک که ایراده دا تازی با می در دی وروز تا باز مال اللہ سا بکلی که نشر منده کی گئی.
بس سمده بچیا ڈاکٹر سے اجازه دا
او رازی رازی مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کیږي چې پوډرس کوي.
الله څومره ښه ځوان دی
خو پودر و داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه هلکه، اوس دا وایه چې څه نیت دې کړی؟
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم.
اکا، زوی دې عادي ناروغي نه لري، علاج یې ډېر وخت نیسي.
ډاکټر صاحب، زما زوی خو ناروغ نه دی، یوازې پوډرز کوي.
ګوره اکا، نشه تر ټولو لویه ناروغي ده. د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري. موږ یې دلته علاج نسو کولی.
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو؟
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ.
ډاکټر صاحب، موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو. له مجبوریته پخره راغلو، ټوله ورځ مو وهلې ده، ولایت ته خو پخره نشو تلی.
ګوره اکا، ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستري سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو، اوس روغ رمټ دي. پلاره، هلته مې بوزه کنه.
وایي زویه، کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکړم؟ وایي ته شلاسه، ته مې دښمن یې.
ګوره اکا، خیر دی، له یو چا پیسې پور کړه. زوی دې ځوان دی، چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب، غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلاره، نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کیږي.
او بچیا، دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.